السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماښام پوره شپږ بجې سولې. تاسې له ازادۍ راډیو څخه د وروستۍ ماښامنۍ خبري مجلې اورېدونکي یاست. روانه نیم ساعته خبري مجله مو پښتو ده چې ما قسیم سولمل چمتو کړی او عبیدالله عبیدی په تخنیکي چارو کې راسره همکاري کوي. په دې خبري مجله کې مو د افغانستان د امنیتي وضعیت په تړاو د افغان او امریکایي حکومتونو له وروستیو څرګندونو خبرو. نور مسایل هم څېړو خو له معمول سره سم خبرونه لرو. په پیل کې صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه اوروي.
د افغانستان اجرائیه رئیس د یو عالي رتبه هیئت په مشرۍ د ټوریزم ضد یوه کانفرنس کې د ګډون لپاره هندستان ته ولاړ. په ننګرهار کې د یو میلیون ډالرو په لګښت د مسافر وړونکو موټرو لپاره د ترمینل جوړولو چارې پیل سوې. ملګرو ملتونو له عراقیانو سره د مرستې لپاره د 1.16 میلیونو ډالرو غوښتنه وکړه. د افغانستان اجرائیه رئیس د یو عالي رتبه هیئت په مشرۍ د ټوریزم ضد یوه کانفرنس کې د ګډون لپاره نن هندستان ته ولاړ. د اجرائیه ریاست په اعلامیه کې راغلي چې عبدالله د افغان حکومت په استازیتوب په دغه کانفرنس کې چې په جیپور کې جوړیږي وینا کوي. اعلامیه زیاتوي چې اجرائیه رئیس په دې غونډه کې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د ګډونوالو هیوادونو د ملاتړ جلبولو هڅه کوي. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې تېره میاشت په مزار شریف کې د هندستان پر کنسولګری حمله وشوه. ولسمشر محمد اشرف غنی د شوزو پوړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو د ملاتړ صندوق پرانیست. ولسمشر پار کې دغه صندوق د پرانیستنې پر مهال ویل حکومت ژمن دی چې له شوزو سره د خپلو حقونو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي او د شوزو پوړاندې د هر ډول تاوتریخوالي مخه باید ونیول سي. د جمهور ریاست اعلامیه وایي چې ولسمشر په خپل نقدي مرستې سره دغه صندوق رسمن پرانیست او ویل چې د کابینې غړو هم ژمنه کړې چې د دلوي میاشتې د تنخواګانو 15% برخه به دغه صندوق ته بیل کړي. په ننګرهار کې د یو میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د مسافر وړونکو موټرو لپاره د ترمینل جوړولو چارې پیل سوې. د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر محمد الاباتاش نن په ننګرهار کې ویل چې په تورخم کې دغه ترمینل پر لس جریبه مځکه جوړیږي. د ننګرهار د ولي وین اتاولا خوجانی ازادي راډیو ته ویل چې دغه اډا یا ترمینل به بیلابیل اسانتیاوې ولري.
دغه ترمینل به پارکینګ ولري، همدارنګه خاطرې مسجد شنې سیمې یو شمېر نور سهولتونه به ولري چې په ترڅ کې به مسافرینو ته او همدارنګه مسافر وړونکو موټرو ته سهولتونه برابر شي.
په تورخم کې د مسافرونکو موټرو لپاره دغه ترمینل په شپږ میاشت کې جوړیږي او لګښت یې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت لخوا ورکول کیږي. ملګرو ملتونو عراقیانو سره د مرستې لپاره د 1.16 میلیونو ډالرو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو ویلي چې دغه 1.16 میلیونو ډالر به د هغو عراقیانو لپاره پر نړیوالو بشري مرستو ولګول سي چې د جګړې له کبله ژوند زیانمن سوی دی. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیموونکي لایس ګراندی نن په بغداد کې یوه کانفرنس ته وویل زموږ لومړیتوب هغو کسانو ته ځان رسول دي چې په بد وضعیت کې دي او د هغوی د ژغورنې لپاره ورته خواړه، پیسې، سرپناه او اوبه برابرې کړو. عراق د تیلو د بای د ټټېدو او فرقوي شخړو له کبله چې دغه هیواد پر څو برخو ویشلې زپل سوی دی. دغه راز د شلې پوړاندې جګړه هم د 3 میلیونه او 3 لکه عراقیانو د بې ځای کېدو سبب سوی ده. د سوری د اپوزیسون عمده ډله جنیوا ته رسیدلې او د سوری د شخړو له پای ته رسولو سره یې لیوالتیا ښولې ده. دا څرګندونه ده چې اپوزیسون به په سویس کې عملا په هغو خبرو کې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب کې جای برخه واخلي کنه. پرون له ریاض نه سویس ته له رسیدو سره سم د اپوزیسون د مذاکرو عالي کمیټې ویان سلیم المسلط وویل د اپوزیسون ډله لیواله ده چې دغه مذاکرې بریالۍ سي. د زیاته کړه اول باید په سوریه کې هم وژنه بنده سي بیا به دوی په مذاکرو کې برخه اخلي.
دا زموږ شرط نه دی. د امنیت شورا 15 غړو په پریکړه لیک کې دا مسله تایید کړې ده. دا راته مهمه ده چې عام وژنه ودرو. د روسیې په بمباروي کې زموږ خلک او ماشومان وشتل کیږي، د لوږې د لاس سمري. دلته د دې لپاره راغلی یو چې دغه ستونزه حل کړو، وروسته به مذاکره کوو. لږ تر لږه موږ باید وګورو چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې لیوالتیا لري او د سوری له خلکو سره په همکاري کې جدي ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره میاشت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له ټولو خواوو پکې غوښتنه سوې چې څو ژر تر ژره د معاصره سو سیمو ته بشري مرستې پرېږدي. هغه بندیان دې خوشې سي چې په خپل سره نیول سوي او پر ملکي ساحو د حملې بندې کړي. په لسګونو مول وهلو کسانو چې ګمان کېږي د نیو نازیانو ډلې غړي به وي د سویډن په پلازمېنه ستاکهولم کې پر پناه غوښتونکو حمله وکړه. د سویډن پولیسو پرون ویل چې د جنایتکارو یوې لویې ډلې نه پاڼې هم خپرې کړي او په هغو کې له خلکو غوښتي چې پر پناه غوښتونکو او کډوالو حمله وکړي. عیني شاهدان وایي دغو مخپټو کسانو پر هغو خلکو فزیکي حمله کړې چې بهرنیان ورته ښکارېدل، خو پولیسو د کومې حملې خبر نه دی تایید کړی. تر هغو حملو یوه ورځ وروسته په سویډن کې د پناه غوښتونکو پر خلاف مظاهره وسوه. دغه مظاهره د څو کسانو په نیول کېدو سره پای ته ورسېده. د مظاهرې په ځای کې یوناتن لیمن د سویډن یوه ټلویزیون ته وویل:
په دې مظاهره کې هغه کسان او ډلې راټول شوي وې چې له سخت دریځې ملت پالنې سره خواخوږي لري. په دې ډله کې د سویډن د ښي اړخو ډیموکراټانو ګوند، هغه ډلې چې ځانونه د سپین پوستو قدرت ګڼي او د نژاد پالنې ایډیالوژي لري، راټول شوي وې.
په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 1,3 لک پناه غوښتونکو په سویډن کې د پناه درخواست وړاندې کړی دی، او د روسیې د پلازمېنې مسکو د نساجي په یوه فابریکه کې اورلګیدنې 12 کسان مړه کړي دي. پرون د مسکو په شمال ختیځ کې په دې فابریکه کې اورلګیدنې د 3 ماشومانو په ګډون 12 کسان مړه کړل. تر اورلګیدنې وروسته د فابریکې چت ونړید. د روسیې تحقیقاتي کمیټه وایي د اورلګیدنې علت شایي بې احتیاطي وي.
ساعت ماښام 6:00 او څه باندې 6 دقیقې سوې. روانه خبری مجله کې مو د سر راپور دادی چې د افغانستان د امنیت په تړاو د امریکا د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په غبرګون د افغانستان حکومت وایي چې لازمه ده څو نړیوال د افغان ځواکونو تجهیز ته لا ډېره پاملرنه وکړي.
اړتیا ده چې زموږ بهرني همکاران او د افغان ځواکونو مرستندویان د افغان ځواکونو د تجهیز او اکمال لپاره هڅې وکړي.
پاکستانی رسنۍ راپور ورکړی چې تمکیږي د افغانستان د ملي امنیت سرپرست په اسلام آباد کې په یوې 4 اړخیزې استخباراتي ناستې کې ګډون وکړي. آیا دغه ناسته به د افغانستان لپاره ګټه ولري؟ د ولسي جرګې یو غړی په دې اړه وایي:
فکر کوم دا د افغانستان په ګټه نه دی، بالکل په تاوان دی، ځکه هغه کولی شي چې زموږ د استخباراتي اوګانو څخه استفاده وکړي، ګټه واخلي دوی د معلوماتو څخه.
په دې اړه بشپړ راپور په همدې خبرې مجله کې اوري. په دې اړه هم راپور لرو چې د افغانستان ولسمشر د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو حکم صادر کړی، او په نړیوالو مسایلو کې مو د سوریې د سولې د خبرو موضوع څېړلې ده. تاسې لازادي رادیو څخه د وروستۍ ماښامنۍ پښتو خبرې مجلې اوریدونکي یاست. د ازادي رادیو خبرونې کولای سي د افغانستان په ټولو سترو ښارونو کې د اف ام په 93.5 څپه، او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 2169 څپه باندې واوري. او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي رادیو خبرونې په ژوندۍ بڼه په ازادي رادیو .com کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله سیمه او نړۍ کې واوري. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د حکومت اجرایي ریاست سره لدی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور مهم بولي، خو ټینګار کوي چې امریکا او نړیواله ټولنه باید افغان امنیتي ځواکونه تجهیز کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره لستونزو ډک کال بللی، او ویلي دی چې له خپلو متحدینو سره په افغانستان کې د یوې سختې جګړې چمتووالی نیسي. د پوځي چارو کتونکي هم وایي چې د افغانستان امنیتي وضعیت په کتو افغان ځواکونه د نړیوالو پوځونو اوږدمهاله ملاتړ ته ضرورت لري. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
روان 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره لستونزو ډک کال بلل شوی. امریکایي ځواکونه او نړیواله ټولنه یو ځل بیا په افغانستان کې د سختو جګړو خبره کوي. له دې ټولو خبرداریو سره سره د افغانستان اجرایي ریاست وایي د هیواد راتلونکي ته خوشبین دي، او روان 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره مهم بولي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ټینګار کوي چې افغانستان له تیرو کلونو څخه زیاتې تجربې ترلاسه کړې، او افغان ځواکونه له دښمن سره د هر ډول مقابلې چمتووالی لري. خاغلی فیصل کڅه هم په جګړه کې د افغان ځواکونو په خوا کې د نړیوالو ځواکونو شتون ګټور بولی، خو ټینګار کوي چې نړیوال ځواکونه په ځانګړې توګه امریکایان باید موجوده ستونزو ته په کتو د جګړې تر پایه افغان ځواکونه تجهیز کړي.
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته د آمادګۍ ترڅنګ په نظامي برخه کې هم آمادګۍ لري. راتلونکي کال ته افغان ځواکونه پوره آماده دي. د دې لپاره چې د افغان ځواکونو ضرورتونه پوره سي او په یوازې سره
ملک خلیفہ وکي اړتیا ده چې زموږ بهرنی همکاران او د افغان ځواکونو مرستندویان د افغان ځواکونو د تجهیز او اکمال لپاره هڅې وکي.
د امریکا دفاع وزارت خبرداري ورکوي چې د دغه هیواد له متحدینو سره په افغانستان کې د یوې سخت جګړې او تر 2014 میلادي کال وروسته د اوږدمهاله حضور لپاره چمتووالی نیسي. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر ویلي چې په همدې کال کې به افغان ځواکونه یو سخت کال په مخ کې ولري او اړتیا ده چې امریکایي ځواکونه هم په جګړه کې د دوی ملاتړ وکړي. له دې سره په خوا کې د 2014 میلادي کال په اړه افغان پوځي کارپوهان بیلابیل نظرونه لري. یو شمیر په افغانستان کې د داعش فعال حضور او د طالبانو فعالیتونو ته په کتو د جګړې په ډګر کې د امریکایانو او ناټو حضور یوه جدي اړتیا ګڼي، خو نور بیا ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید د سولې څلور اړخیزو خبرو ته هم په تمه واوسي. یو پخوانی افغان پوځي کارپوه باری عریض وایي که د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې مثبته نتیجه ورکړي، نو د جګړې په ډګر کې امریکایي ځواکونو ته اړتیا نه لیدل کیږي. اخوا د ناټو سرمنشي ویلي چې دغه سازمان به تر 2016 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو تجهیز ته ادامه ورکړي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه ودیر صفای هم دا تاییدوي چې په افغانستان کې موجوده حالاتو ته په کتو شایي افغان ځواکونه روان کال یو لړ ستونزو سره مخامخ وي، خو نوموړی د سولې د هڅو پر جاري ساتلو هم تاکید کوي. له ښاغلي صافي سره مې په همدې اړه مرکه وکړه او لومړی مې دا ورڅخه وپوښتل چې آیا واقعا د افغانستان روان امنیتي وضعیت دومره جدي دی چې امریکایي چارواکي دا ډول څرګندونې وکړي؟ ښاغلي صافي په دې اړه وویل:
څنګه چې موږ ځیر شو د افغانستان واقعاتو ته، د کندوز د واقع نه نیولې بیا د هلمند جګړې، په ننګرهار کې ډېرې شدیدې جګړې د دوه میاشتو راهیسې روانې دي یا درې میاشتو راهیسې، او په عمومي صورت سره په مملکت کې دا د داعش فعالیتونه چې دا د بهر نه رهنمایي کېږي او خلافت د بین المللي د اسلامي اعلان کړی دی، او د عراق او د سوریا کې هم دوی لینکونه او روابط لري، فکر کوي چې افغانستان یو ناامن ځای دی خپله، او حکومت هم چندان قوي حاکمیت نه لري، نو دلته کولی شو چې ځان ته سم ځای ونیسو.
بله صفی صاحب، ستاسو په اند به تر ډېره پورې به دا ګواښ په 2014 کال کې د داعش ډلې لخوا یو که څنګه؟
فکر کوم چې دا ګواښ شروع شوی دی او تر اوسه له خپل اوج ته نه دی رسېدلی، نو امکان لري 2014 کال چې اوس راداخل شوی دی او سبا یې اوله د دوهمې میاشت فبروري ده، امکان لري چې د راتلونکي پسرلي کې دا لږ نور هم شدت واخلي، ګرچې افغاني مسلحو قواو هر چې د خپل شهامت او غیرت ښودلی او جګړې کړي، مګر تلفات ډېر زیات لیدلي دي او مجهز هم ډېر لازمه څنګه چې لازمه ده نه دي. په دې لحاظ امریکایي جنرال چې دا نوی را مقرر شوی و هغوی ویلي دي چې کتو سره د وضع کال شدید کالي د جګړو د دې د نقطې نظره ډېر امکان لري چې همداسې اوسي. دا دې دپاره هم ښه ده چې یو آمادګي د قبلي هم افغانان ورته ولري او هم جواب د دې حملاتو د دې تجاوزاتو ورکولی وشي.
د افغانستان د سیاسي چارو کتونکو ودیر صفای و چې په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې د امنیتي وضعیت په ارتباط باندې خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسیون اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د سرپرست سفر د دې هیواد په زیان ګڼي. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې یو شمیر پاکستانی رسنیو په اسلام آباد کې د یوې څلور اړخیزې استخباراتي ناستې د جوړېدو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. نجه صفه یو په دې اړه جزئیات.
ورسته له هغې چې پاکستاني رسنیو هغه هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست د سفر په اړه راپورونه خپاره کړل، د ولسی جرګې یو شمیر غړي او کارپوهان د دې سفر په اړه زده او نقیز نظرونه لري. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي وایي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په دریس کې هیڅ بدلون نه تر سترګو کیږي، او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکول هیڅکله د افغانستان په ګټه نه دی. د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې لا هم د افغانستان استخبارات په هغه حد کې نه دی چې وکولی شي د پاکستان له استخباراتي معلوماتو د هیواد د امنیت په ټینګښت کې په سمه توګه کار واخلي.
فکر کوم چې د افغانستان په ګټ نه دی، بالکل په تاوان دی، ځکه هغه کولی شي چې زموږ د استخباراتي ارګانو څخه استفاده وکړي، ګټه واخلي دوی د معلوماتو څخه، او نور هم کوم هیوادونه چې دلته په افغانستان کې ژوند کوي او دلته د افغانستان سره همکاري کوي، هغه ته به هغو ته به نور هم شک پیدا شي زموږ د دولت سره به همکاري هم ونه کړي. ځکه فکر کوم چې پاکستان اوس هم ایسای چې دی هغه خپل هغه پخوانی موقف کې دی.
دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې یو شمېر پاکستاني رسنیو داسې راپورونه ورکړي چې ټاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست سرپرست مسعود اندرابي د روان میلادي کال د فبروري په 14مه نیټه د پاکستان له استخباراتي چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته سفر وکړي. د پاکستان ډان ورسواني ویلي چې دا ناسته د امریکا متحده ایالاتو له لوري جوړه شوې او د پاکستان د ISI یا استخباراتي شبکې عمومي مشر رضوان اختر سربېره د امریکا او چین استخباراتي استازي هم ګډون کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو له تفاهم لیک څخه نږدې و میاشتې تیریږي، خو د یو شمېر خلکو له لوري د توندو عکس العملونو وروسته د تفاهم لیک عملي نشو. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې افغانستان پر روان کړکېچن وضعیت کې دی او اړتیا ده چې د امنیت ټینګښت او سولې راوستلو لپاره له هیڅ یوې هڅې هم په شا نه شي. افغان کارپوه عبدالباري عارض ازادي راډیو ته وویل چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پراختیا د افغانستان په ګټه ده.
زه فکر کوم چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس تک و پاکستان ته ګټور دي، او بد خبره نه ده چې د هغوی سره پر استخباراتي موضوعاتو باندې بحث وکړي. پاکستان تر اوسه پر خپل ژمنو کې پاتې راغلی دي او تر اوسه یو صادقانه عمل نه دی کړی، خو دا د دې مفهوم نه لري چې د افغانستان د دولت لپاره باید دا اخیری او وروستۍ نتیجه گیری وي.
خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یو مقام له ازادي رادیو سره په خبرو کې پاکستان ته د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست سفر رد کړ او د پاکستاني رسنیو راپورونه یې بې ځایه اوازې وبللې.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان ولسمشر د خبريالانو د خوندیتوب په اړه یو حکم صادر کړی دی. د چ په دې حکم کې کوم موارد شامل دي؟ نور معلومات به د محمد ابراهیم صافی پر راپور کې وورو.
په داسې حال کې چې خبريالانو ډیر سره پر دولت انتقاد کړی چې چارواکي پر وخت د پیښو په اړه معلومات نه ورکوي او د دوی امنیت ته هم پام نه کیږي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د خبريالانو د خوندیتوب په تړاو د یک شنبه په ورځ یو حکم صادر شو. په دغه حکم کې چې د یک شنبه په ورځ خپور شو، د خبريالانو د امنیت هغوی ته پر وخت د معلوماتو ورکول، د وژل شویو خبريالانو له کورنیو سره د مرستې په هدف د نړیوالو همکارانو د یو وجهي صندوق جوړول او یو شمیر نور هغه سدي چې په دغه حکم کې راغلي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د دغه حکم یو ماده د رسنیو استازو ته داسې ولوسته.
حکم رئیس جمهور افغانستان امی است که
د افغانستان د ولسمشر حکم داده چې د خبريالانو د وژلو په اړه یو مفصل او منسجم راپور به لدی چې دلیل معلومی باید ترتیب سي. په دې برخه کې باید ټول دولتي او غیر دولتي بنسټونه همکاري وکړي ترڅو یو روښانه تصویر موږ وکولای سو ولرو.
په
دغه حکم کې د رسنیو د فعالیت تقنینی چوکاټ، اطلاعاتو ته لاسرسی، د خبريالانو په وړاندې د سلوکي قواعدو جوړول او د خبريالانو د خوندیتوب په اړه یو شمېر نور موارد پکې هم شامل وو. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو آزادې ټولنې هم د ولسمشر لخوا ورکړل شوی حکم وستایه او وی ویل چې دغه حکم له خبريالانو سره په یو شمېر برخو کې مرسته کولی شي، خو نورې برخې عمومي موضوع ګڼي دي. د دغه ټولنې رئیس رحیم الله سمندر په دغه ناسته کې د ولسمشر د حکم په اړه وویل:
ای حکمه، ما استبدل
دغه حکم نه هر کله کو. دغه حکم یو شمیر برخې له موږ سره په امنیتي خبري پوشش او اطلاع رسولو او یو شمیر نور برخو کې مرسته کوي.
دا په داس حال کې د چې په دې ورستیو کې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی دی. خبريالان تل حکومت، وسلوال مخالفین او یو شمیر زورواکي ګرم بولي چې تر ډیره دوی ته په ځینو برخو کې ستونزې پیدا کوي. څو ورځې مخکې په کابل کې د طلوع تلویزیون د کارکوونکو په موټر باندې موټر بم چاودنه وشوه چې شاوخوا اته کسان پکې ووژل شوه او نږدې دیش پکې ټپیان شول. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټوله شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
د امریکا شغه شنه رادیو خبرتیا مول ازادي رادیو واردل چې په همدې چپو د ماشام لوونه د سارت روبجو پرې خبرونه لري. اوس مې بل مطلب راخلو. د افغانستان د ساختماني چارو ټولنه وایي ځینې بهرنۍ مؤسسې ژمنې سوي چې په 2014 او 2018 میلادي کلونو کې د افغانستان له پراختیايي پروژو سره مرسته وکړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي چې د افغانستان د بیا رغونې او پراختیا په اړه د امریکا او نړیوالې ټولنې تګلاره بدله شوې او غواړي چې په 2014 او 2018 میلادي کال کې په دې هیواد کې یو لړ نوې پروژې پلې کړي. د دې ټولنې مسؤلینو د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د امریکا د معتبرو مؤسسو استازو تېره اونۍ د امریکا په سفارت کې د افغاني ساختماني شرکتونو له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې د افغانستان لپاره یو شمېر نوې پروژې تشریح کړې. د افغانستان د ساختماني شرکتونو د ټولنې رئیس نعیم یاسین وویل
سال 2016 یعنی هر سال 5.1 بیلیون دلار بر وزارت داخله و وزارت دفاع و امنیت ملی میتن.
په 2014 او 2018 کلونو کې یعنی هر کال 5.1 بیلیون دلار د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو او د غرض د ملي امنیت ریاست ته ورکوي چې له دې جملې څخه 1 بیلیون دلار ساختماني چارو، لوجستیک، حفظ او مراقبت او داسې نورو پروژو ته ځانګړي شوی دی. د دې ترڅنګ په خپل د امریکا سفارت هم یو شمېر پروژې پلي کوي او بل د یو اس ای ای ډی ساده چې د ماسسې 800 میلیونه ډالر ځنګړي کړي او په افغانستان کې به پر مختللو پروژو ولګوي.
خاغلی یاسین بوبل د افغانستان له بنسټیزو پروژو سره مرسته د 15 امریکایي ادارو او مؤسسو لخوا کیږي چې د امریکا د سیستاک، د امریکا د اردو د انجینری اداره، د ساختماني پروژو مؤسسه، په خپل د امریکا سفارت او یو اس ایچ پکې شامل دي. د بوبل په 2014 او 2015 میلادي کال کې د امریکا او نورو هیوادونو پراختیايي مرستې له افغانستان سره کمې وې چې دې مسالې د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ او په هیواد کې بیکاری او ناامني زیاته کړه. د افغانستان د ساختماني چارو د ټولنې مسؤلینو وویل چې د امریکایي مرستندوی مؤسسو نوې مرسته به د هیواد د اقتصادي ودې او کارموندنې لپاره زمینې برابرې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړې ادارې آیسا په هیواد کې د اقتصادي پروژو په کموالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې که افغان حکومت د نویو پراختیايي پروژو لپاره مرستې جلب نکړي د هیواد پر اقتصاد به ناوړه اغیز پرېوځي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو څرګندونو کې د هیواد پر اقتصادي او تجارتي پراختیا تاکید کړی او د ده په وینا هڅې کوي چې د هیواد په اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي برخو کې د سیمې او نړۍ هیوادونه شریک کړي. د اقتصادي چارو پوهان دغه اقدام ستایي خو د تړونونو او لګښتونو پر شفافیت یې تاکید کوي. د دې کار پوهانو له ډلې د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر آزادی راډیو ته وویل
د افغانستان خلک امیدوار وي چې دغه بیا هم په دوست ډول ولګول شي، ولې د نورو کومکو غوندې چې داسې نه وي چې مثلا زیاته برخه یې په اصلاح حیف میل شي. داخلیان کې ښکېل وو، هم حتی خارجیان کې ښکېل وو. دا پیسې چې په افغانستان کې مصرفېږي طبعا یو استخدام رامنځته کوي، یعنی کارموندنه رامنځته کوي، خلکو ته زمینه د عاید پیدا کوي.
د بهرنیو مؤسسو د راپورونو له مخې له تېرو شاوخوا 14 کلونو راهیسې له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیارد ډالر مرستې شوي، خو د دوی په خبره دغه مرستې تر ډېره ځایه په شفافه توګه نه دي لګېدلې او اختلاس پکې شوی دی. کارپوهان دا هم وایي چې که په هیواد کې خلکو ته د کار زمینې برابرې شي، د هیواد امنیتي وضعیت به ښه او هیڅوک به بهر ته د تګ هڅې ونه کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
twitter.com/آزادی رادیو بیا د آزادی رادیو د ټویټر پاڼې آدرس دی. اوس هم یو بل مطلب راخلو. کابل شاریان وایي بې برقي له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د برښنا شرکت وایي د ناامنۍ له امله نسي کولی په ډنډ شهابالدین سیمه کې چپسوی پایا ورغوی، خو د کورونی چار وزارت بیا په دې برخه کې د امنیت د ټینګښت اجمنه کوي. محمد حدیث پردیس په دې اړه دا راپور چمتو کړی.
کابل ته له ازبکستانه د وارداتي برېښنا له قطع کېدو شاوخوا یوه ونه یاوړي
او دغه چارې کابل خاریان له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کابل خار ځینو اوسیدونکو د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې حکومت په کابل کې د بې برقۍ په اړه تر اوسه جدي ګام نه دی پورته کړی. دوی په کابل کې د برېښنا نه موجودیت د نورو ډیرو ستونزو زیږنده ګڼي او غوښتنه یې دا ده چې حکومت دې له ځنډ پرته دغه ستونزه حل کړي.
نو دا ډېر غټ مشکل خلک ته پیدا کوي. د چا به مریضان وي، د چا به بل مشکلات به وي. نو برق ډېر ضروري شی ده.
همدا نن دومره ضرورت لرم چې بیخي ډېر ضرور کار مې ده، برق نشته. نو دا حکومت نه موږ غواړو چې دا مشکلات حل شي.
له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د کندوز بغلان پر لویه لاره د ډنډ شهاب الدین په سیمه کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا یو پایه ویجاړه شوه چې افغان حکومت یې پړه پر طالبانو واچوله، خو طالبان بیا دا نه مني چې واقعي دوی په دغه سیمه کې د برېښنا پایه ویجاړه کړې ده. طالبانو په خپل نوي پیغام کې ویلي چې دوی د ډنډ شهاب الدین په سیمه کې د برېښنا د ستنو د امنیت ټینګښت ته ژمن دي، خو افغان امنیتي چارواکي د طالبانو دا خبره بې اساسه بولي. په ورته وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي هم د خلکو ستونزې مني، خو وایي د امنیتي ستونزو له کبله په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د ویجاړې شوې پایې د رغېدو چارې په ټپه درېدلې. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې په سیمه کې د امنیت له ډاډمنېدو وروسته به سملاسي ویجاړه شوې ستنه ورغوي.
زمون کارمندان چې هر شیبه هلته هغوی ته مراجعه کوي، ورته مونږ ته وایي چې تاسو منتظر شئ. نو تر اوسه پورې ساحه مونږ ته تسلیمه شوې نه ده، او که هر کله مونږ ته ساحه تسلیمه شوې، له اتو ساعتو پورې مونږ برېښنا رغبو.
دا شی امنیتي ځواکونو د ویجاړې شویو پایو په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره څه کړي؟ په دې اړه مو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وپوښته. ښاغلی صدیقي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې ژر به په ډنډ شهاب الدین کې د برېښنا د ویجاړې شوې پایې د رغېدو زمینه برابره کړي.
نو موږ نن هم کوشش کوو خپل عملیاتونه لرو ترڅو دغه زمینه برابر شي چې پایا جوړ شي. زموږ عملیات شته، نو دا چې څومره وخت نیسي دا نسم ویلی، اما زمونږ ټول تمرکز د پایې پر جوړولو دی.
د چارواکو د معلوماتو لمخې که څه هم افغانستان د برېښنا د تولید لپاره پراخې طبي زیرمې لري، خو لا هم هر کال له 200 میلیونو ډالرو څخه ډېرې پیسې د وارداتي برېښنا د پیرلو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ورکوي، او په افغانستان کې د کاریدونکو برېښنا 90% وارداتي برېښنا ده. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت نورو چارواکو ویلیو هڅه یې دا ده چې د هیواد دننه د برېښنا بندونه جوړ او د تولیدي برېښنا ظرفیت لوړ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د اپوزیسیون اصلي ډله چې جنیوا ته رسیدلې وایي غواړي چې په سوریې کې شخړې پای ته ورسیږي، خو دا نه ده څرګنده چې هغه به په روانو خبرو کې برخه واخلي او کنه. په پام کې ده چې دغه ډله نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو له مرکچي سره مقدماتي غونډه وکړي. نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د سوریې د اپوزیسیون اصلي ډله وایي غواړي چې په سوریه کې شخړې پای ته ورسیږي. د خبرو اترو عالي کمیټې چې د سعودي عربستان له ملاتړ برخه منه ده یو پلاوی پرون جنیوا ته ورسید. د دغې کمیټې وایاند سلیم مسلط وویل دا ډله غواړي چې خبرې بریالۍ شي، خو د سوریې حکومت باید له محبسونو څخه ښځې او ماشومان خلاص کړي او محاصره شوو سیمو ته مرستې پرېږدي، خو له دې سره سره د خبرو لپاره مخکې تر مخکې شرط نه ږدي.
دا زموږ شرطونه نه دي. دا هغه موافقه وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو لاسلیک کړې وه. دا زموږ لپاره مهمه ده چې دغه عام وژنه ودرو. د روسیې په بمباریو کې زموږ خلک او ماشومان وشتل کېږي، د لوږې له لاسه مري. دلته د دې لپاره راغلي یو چې دغه ستونزه حل کړو، وروسته به خبرې کوو. لږ تر لږه موږ باید وګورو چې نړیواله ټولنه لیوالتیا لري او د سوریې له خلکو سره په همکارۍ کې جدي ده. په پام کې ده چې د خبرو اترو عالي کمیټې پلاوی به په جنیوا کې چې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ډلې راټولې شوې د ملګرو ملتونو له مرکچي سټیفن د مستور سره مقدماتي غونډه وکړي. د خبرو اترو عالي کمیټه کې د سعودي عربستان ملاتړي د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د مخالفو سیاسي او پوځي ډلو استازي شامل دي. د سوریې افغاني مرستیال صدر اعظم قادری جمیل چې د سوریې د اپوزیسیون د خلکو د بدلون او ازادۍ د جبهې استازیتوب کوي د شنبې په ورځ په جنیوا کې د خبرو د عالی کمیټې د پلاوي په اړه رویټرز ته وویل دا ښه خبر دی خو زما په باور د سعودي عربستان ملاتړی د سوریې د اپوزیسیون د خبرو عالی کمیټه له دې پرته چې د جنیوا په خبرو کې برخه واخلي بله لار نه لري ځکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونه په دې ټینګار کوي چې په اپوزیسیون کې شامل ټولې ډلې باید د جنیوا په خبرو کې ګډون وکړي تر څو د سوریې له خلکو سره مرسته وکړي چې له روان بشري ناورین څخه ووځي او د سوریې د شخړو د هواري لپاره یوه سیاسي حل لاره پیدا کړي هر هغه څوک چې د جنیوا په خبرو کې ګډون نه کوي د سوریې د سیاسي حل لارې څخه ځان لرې ساتي دغه بهیر پر مخ روان دی ملګرو ملتونو د خبرو له پیلېدو مخکې دا نه و په ډاګه کړي چې کومو ډلو ته په دغو خبرو کې چې د تېرې جمعې له ورځې راهیسې پیل شوي د ګډون بلنه ورکړې
او اوس په سحر لیوال ته بار کو چې د دې محل وروستۍ نیم ساعته دری خبرې مجله وړاندې کی مهرباني
تشکر از شما ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است رادیو آزادی را مشنوید در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سحر لیوال میزبانتان هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری میکند در آغاز گزارش ها مشنوید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید نیاز است تا برای دریافت راه حل دائمی برای مشکل این کشور نیروهای امنیتی افغان به گونه کامل شوند. سایر مطالب خبری را هم داریم اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
در ابتدا سرخط چند خبر. رئیس اجرایی حکومت افغانستان برای اشتراک در اجلاس ضد تروریسم در هند راهی آن کشور شد. رئیس جمهور افغانستان صندوق وجهی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان را افتتاح کرد و سازمان ملل متحد برای کمک های بشری با مردم نیازمند عراق درخواست 861 میلیون دلار را مطرح کرده است. تفصیل اخبار رئیس اجرایی حکومت افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی برای اشتراک در یک کنفرانس ضد تروریسم امروز به هند رفت. در خبرنامه ریاست اجرایی آمده است که عبدالله عبدالله به نمایندگی از دولت افغانستان در این نشست که در شهر جیپور هند برگزار می شود سخنرانی خواهد کرد. به اساس این خبرنامه رئیس اجرایی حکومت افغانستان در این اجلاس خانه حمایت و همکاری کشورهای اشتراک کننده در زمینه مبارزه جدی و همه جانبه با تروریسم خواهد شد. انتظار می رود که عبدالله عبدالله در جریان دیدار چهار روزه از هند با نرندرا مودی صدر اعظم هند، وزیر خارجه، مشاور امنیت ملی و دیگر مقام های آن کشور نیز ملاقات کند. در خبرنامه ریاست اجرایی همچنان آمده است که آقای عبدالله در نشست مشترک اتاق های تجارت افغانستان و هند نیز اشتراک و سخنرانی خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان صندوق وجهی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان را افتتاح کرد. محمد اشرف غنی در مراسم که به این مناسبت در ارگ برگزار شده بود گفت اعضای کابینه حکومت تعهد کردند که 15% از معاش ماه دلوشان را به این صندوق اهدا کنند. در خبرنامه ریاست جمهوری از آقای غنی نقل شده که میگوید هیچ نوع خشونت علیه زنان برای ما قابل قبول نیست و هر کسی که خشونت را به مثابه عنعنه میپندارد بر راه غلط رفته است. رئیس جمهور افغانستان گفته است که خشونت علیه زنان در دین اسلام جای ندارد و ادامه این پدیده ناهنجاری ها را به بار می آورد. وی در ادامه افزوده است که حقوق شرعی و قانونی زنان باید برایشان داده شود. کارعمار یک ترمینال وسایط مسافربری به ارزش 1 میلیون دلار آمریکایی در ولایت ننگرهار آغاز شد. محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت افغانستان امروز در ننگرهار گفت که این ترمینال در مساحت 10 جریب زمین در ترخم ساخته می شود. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این ترمینال پارکینگ خواهد داشت و همچنان دارای دکوکین، مسجد و ساحه سبز خواهد بود. سایت تسهیلات نیست در آنجا برای مسافرین و وسایط مسافربری فراهم خواهد بود. کار اعمار این ترمینال ظرف 6 ماه تکمیل خواهد شد و مصرف آن از سوی وزارت ترانسپورت پرداخته می شود. ادامه خبرها سازمان ملل متحد برای کمک‌های بشری با مردم نیازمند عراق درخواست 861 میلیون دلار را مطرح کرده است. این سازمان می‌گوید که این مقدار پول در تهیه کمک برای عراقی‌های به مصرف خواهد رسید که در اثر جنگ خساره مند شدند. هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد امروز در یک نشست خبری در بغداد گفت اولویت عمده ما این است تا به مردمی که در وضعیت ناگوار به سر می‌برند دسترسی پیدا کنیم، برای نجاتشان غذا، پول نقد، سرپناه و آب تهیه نماییم. گروه عمده اپوزیسیون سوریه وارد ژنو شده و برای ختم منازعه در سوریه تمایل نشان داده است، اما روشن نیست که این گروه عملا در گفتگوهای صلح سوریه که به میانجیگری سازمان ملل متحد در این شهر سویس آغاز شده اشتراک خواهد کرد و یا خیر. سلیم مسلط سخنگوی کمیته عالی مذاکره دیروز هنگام رسیدن به سویس گفت که نخست باید کشتار عام متوقف شود.
این شرط ما نیست. این شامل قطعنامه است که از سوی 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید شده است. برای ما مهم است که کشتار عام توقف یابد. مردم و اطفال ما در حملات هوایی روسیه کشته می شوند و در اثر گرسنگی می میرند. ما به اینجا آمده ایم تا به آن خاتمه بدهیم و سپس وارد مذاکره شویم. حداقل باید ببینیم که جامعه بین المللی در زمینه کمک با مردم سوریه مائل و جدی هست.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ده تن از مردان نقاب پوش که گمان میشود نیو نازی ها باشند بر مهاجرین در استاکهولم پایتخت سویدن حمله کردند. پلیس سویدن به روز شنبه گفت که این گروه بزرگ از افراد با توزیع اوراق در میان مردم آنها را برای حمله بالای پناهجویان تحریک کرده است. شاهدان عینی میگویند این مردان بالای افرادی که گمان میرفت خارجی ها باشند حمله فیزیکی نمودند، اما پلیس کدام حمله را تایید نکرده است. و در یک آتش سوزی در روسیه 12 نفر به شمول 3 طفل جان دادن. این حریق به روز شنبه در یک فابریکه نساجی در شمال شرق مسکو رخ داد. به دنبال آتش سوزی سقف فابریکه فرو ریخت. به اساس معلومات کمیته تحقیق روسیه، حریق عمدی و غفلت از علتهای احتمالی این آتش سوزی به حساب می آیند. پایان خبرها از رادیو آزادی، در ادامه هم با همکارم سحر لیوال باشید.
تشکر از ستار فروغ برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. ریاست اجرایی افغانستان میگوید نیاز است تا برای دریافت راه حل دائمی برای مشکل این کشور نیروهای امنیتی افغان به گونه کامل تجهیز شوند.
به خاطر یک حل دائمی و یک حل اساسی ضرورت است که نیروهای افغان تجهیز شوند تا خودشان بدون کمک نیروهای خارجی از خاک خود مستقلانه دفاع کنند.
اما کارشناسان سیاسی در مورد اوضاع امنیتی افغانستان و ادامه حضور نیروهای بین المللی در این کشور چه نظر دارند؟
وضع افغانستان تا بال رو با بهبود نرفته و از امو خاطر امریکایی ها هم این تشویش دارن که باید قوای افغانی خود مجهز بسازه.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید روی طرح‌های کار میکند که نیاز است قبل از آغاز کار پروژه تاپی تکمیل شود. خواهید شنید که نگرانی ها در مورد بیشتر شدن آلودگی هوا در کابل وجود دارد.
متاسفانه هنوز هم یک تعداد از ادارات دولتی هستند که فاضلابشان به شکل پراگنده به محیط ما تخلیه میشن.
سایر گزارش ها را هم میشنوید. با رادیو آزادی باشید. در اولین گزارش این برنامه میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان با آنکه حضور نیروهای آمریکایی را در این کشور مهم میداند، اما تاکید میورزد که آمریکا و جامعه جهانی باید نیروهای امنیتی افغان را تجهیز کنند. این در حالی است که پنتاگون به تازگی سال 2016 میلادی را برای افغانستان پرچالش خوانده و گفته است با هم پیمانان آمریکا آمادگی یک نبرد سخت را در افغانستان میگیرد. اما کارشناسان امنیتی میگویند که با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان، نیروهای امنیتی این کشور به حمایت درازمدت نیروهای خارجی نیاز دارد. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد.
سال 2016 میلادی، سالی که دشوارترین سال برای افغانستان گفته شده است. تا آنجا که نیروهای آمریکایی و جامعه جهانی بار دیگر آماده یک نبرد سخت در این کشور شدند. اما با این همه هشدارها، ریاست اجرایی افغانستان میگوید به آینده افغانستان خوشبین است و سال آینده سال مهمی برای افغانستان خواهد بود. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، تاکید می‌ورزد که افغانستان سالهای گذشته تجربه کامل حاصل کرده است و نیروهای امنیتی کشور آماده مبارزه با هر گونه تهدید هستند. فیصل هرچند حضور نیروهای آمریکایی را در میدانهای نبرد در کنار نیروهای امنیتی افغان سودمند می‌داند، اما تاکید می‌ورزد که به جای این باید آمریکا به تجهیز کامل نیروهای امنیتی افغان توجه کند تا برای پایان چالش‌های امنیتی در افغانستان یک راه حل دائمی باشد.
حکومت افغانستان در پایه گفتگوهای صلح در بخش‌های نظامی هم آمادگی می‌گیرد. سال آینده بر افغانستان مهم است و نیروهای امنیتی آمادگی خاص خود دارد. تجربه‌ای که از سال گذشته داریم ما را کمک می‌کند که در سال آینده وضعیت بهتری داشته باشد و بدون شک حضور نیروهای خارجی به نیروهای افغان کمک می‌کند. ولی به خاطر یک حل دائمی و یک حل اساسی ضرورت است که نیروهای افغان تجهیز شوند تا خودشان بدون کمک نیروهای خارجی از خاک خود مستقلانه دفاع کنند.
پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به تازگی هشدار داده است که با هم پیمانان آمریکا برای یک جنگ سخت و حضور درازمدت نظامی پس از سال 2016 میلادی در افغانستان آمادگی می‌گیرد. اشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، گفته است که نیروهای امنیتی افغان سال 2016 میلادی نبرد سخت را در پیش رو خواهند داشت و نیاز است تا نیروهای آمریکایی در کنار نیروهای امنیتی افغانستان ایستاده شوند. شماری از کارشناسان نظامی در برابر هشدار آمریکا دو دیدگاه دارند. نخست اینکه با توجه به حضور داعش و شدت جنگ از سوی طالبان، حضور آمریکا و ناتو در میدان‌های جنگ برای افغانستان نیاز جدی است، اما جامعه جهانی و حکومت افغانستان باید انتظار نتایج نشست‌های چهار جانبه بمانند. باری آرز، یکی از جنرالان نظامی پیشین، میگوید اگر حکومت افغانستان به انجام گفتگوهای صلح با طالبان موفق شود، آنگاه نیازی برای حضور نیروهای آمریکایی در میدان‌های نبرد نخواهد بود و تنها ضرور است تا جامعه جهانی نیروهای امنیتی افغان را تجهیز کند.
شنیدید که ریاست اجرایی افغانستان با آنکه حضور نیروهای آمریکایی را در این کشور مهم می‌داند، اما تاکید می‌کند که آمریکا و جامعه جهانی باید نیروهای امنیتی افغان را تجهیز کنند. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرند که پنتاگون به تازگی سال 2016 میلادی را برای افغانستان پرچالش خوانده و گفته است که با هم پیمانان آمریکا آمادگی یک نبرد سخت را در افغانستان می‌گیرد. دقایق قبل از ودیر صافی، کارشناس مسائل سیاسی، پرسیدم که آیا وضعیت به حد جدی است که مقام‌های آمریکایی چنین هشدار بدهند؟
حرفی است که از واقعات پی در پی که در افغانستان در اواخر سال 2015، سالی که گذشت، با وقوع پیوسته از واقعه قندوز گرفته تا به جنگ تامین، حالا در هلمند دوام داره و در جلال آباد و اطراف مشرقی از سه ماه و دو ماه به این طرف دایشی ها جنگ میکنند. همه از اینا علامات است که وضع افغانستان تا بال رو به بهبود نرفته و از امو خاطر امریکایی ها هم این تشویش دارن که باید قوای افغانی خود مجهز بسازه و با کمک قوای خارجی هم ضرورت است که رهنمایی بکنن و دیگام تجهیزشان کنن تا حملات دایشی ها را و کسایی را که می خواهن امن در افغانستان خراب بسازن و ایرا خانه تروریست ها بسازن و خانه قاچاق برای مواد مخدر بسازن ایرا نجات بدن.
بله، و این نگرانی در حال ابراز شده که امریکا هم عضو نشست چهار جانبه برای آغاز گفتگوهای صلح است. پس این اظهارات به این معنی است که این کشور زیاد نسبت به نتیجه این گفتگوها خوشبین نیست؟
نتیجه گفتگوها چیز دیگه است و آغاز گفتگوها چیز دیگه است. آغاز گفتگوها به هر صورت ضرور است و این نشست‌های چهار جانبه ضرور بود و ضرور است، دیگه هم باید پیش بره، به خاطر که جواب تروریست‌های بین‌المللی را هم داده باشند، باید یک مقدار از جنگجویانی که افغان‌ها سر و بر ضد دولت می‌جنگند اینا را به داخل حلقه صلح بیارند و هر کسی که خارجی است و خارج الله است یا طرفدار جنگ ها هست در افغانستان رو با اونو دفعه یکی میکنن، همه این چار قدرت و شمول نیروهای افغانی بر ضد قدرت های جنگجوی باید به جنگ خود ادامه بدن.
به
این لحاظ نشست ها ممکن نتیجه بسیار فوریه برای آوردن صلح امنیت، اما نتیجه شکست دشمن
مسلحانه
دشمن حتما در پای خواهد داشت.
بله آقای صافی، شما به تروریست های خارجی و حضور گروه هایی که طرفدار جنگ هستند در افغانستان اشاره کردین. به نظر شما افغانستان در سال جاری میلادی، البته در موسم جنگی، بیشتر از سوی کدام گروه متضرر خواهد شد؟ طالب و یا داعش؟
داعش بیشتر که حتی با طالبا هم جنگند و طالبا هم شاید دو طالبای خارجی باشند که با داعش دست یکی میکنند و طرفدار جنگ هستند، افغانستان از اونا بسیار آسیب پذیر خواهد.
با تشکر از شما ودیر صافی، استاد پوهنتون کابل و یکی از آگاهان مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
سپاس از همراهی تان تا این لحظات. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که کار روی طرح‌های 5 اتفاقنامه را آغاز کرده است که پیش از آغاز کار پروژه تاپی در این کشور باید میان کشورهای عضو این پروژه به امضا برسد. از سوی هم وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که تدابیر امنیتی برای تامین امنیت پروژه تاپی اتخاذ شده است. ویدا برکی در مورد گزارش میدهد.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که در سال 2016 میلادی بیشتر به کارهای ماین پاکی، سروی و امنیتی پروژه تپی در این کشور تمرکز خواهد شد. محی‌الدین نوری، سخنگوی این وزارت، روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان متعهد است تا کارهای عملی پروژه تپی در سال 2017 میلادی در داخل این کشور آغاز گردد. به گفته آقای نوری، کار روی طرح‌های 5 تفاهم‌نامه که باید قبل از آغاز کار پروژه تپی میان کشورهای عضو این پروژه به امضا برسد آغاز گردیده است.
وزارت معادن و پترولیم در حال حاضر کار می کند. در ابتدا بالای تفاهم نامه های کار می کند که در سال 2016 میلادی به امضا برسد، زیرا برخی از تفاهم نامه ها پس از کار پروژه تاپی باید امضا شود. تا زمانی که کار به افغانستان می رسد باید این همه سهولت ها فراهم باشد که 5 تفاهم نامه می باشد که میان 4 کشور باید امضا شود.
سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که برای عملی شدن پروژه تپی در داخل این کشور کار برای استخدام متخصصین جریان دارد و سعی می شود تا یک تشکیل جدید کارا به وجود آید. کار پروژه تپی در 22 ماه قوس به گونه رسمی آغاز گردید و قرار است این پروژه از راه افغانستان گاز ترکمنستان را به پاکستان و هند انتقال دهد. این پروژه 1800 کیلومتر طول دارد که حدود 735 کیلومتر آن از خاک افغانستان می گذرد. حکومت افغانستان پیش از این گفته است که این کشور همه ساله از این پروژه حدود 400 میلیون دلار به گونه مستقیم به دست می آورد. اما پایپلاین گاز تپی از هرات، فرا، کندهار، هلمند و نیمروز که از ولایات نوآمن به شمار می روند می گذرد و این موضوع نگرانی های را نیز به وجود آورده است. اما صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، تاکید می کند که برای تامین امنیت این پروژه تلاش های جدی ادامه دارد.
حکومت افغانستان برای اتخاذ تدابیر امنیتی از تمام امکاناتش استفاده می کند. هرگاه ضرورت ایجاد نیروهای امنیتی اضافی محسوس شود، آن کار هم صورت خواهد گرفت. اما کنون به گونه جدی و با شدت تمام کار می کنیم که چطور تدابیر خوب را برای امنیت این پروژه روی دست گیریم. چند طرح و برنامه هم ایجاد شده که بالاین بحث صورت می گیرد. در داخل حکومت امکانات هم برایش فراهم شده و پلانی که لازم باشد در سوی حکومت گرفته خواهد شد.
این در حال است که پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی روی تلاش‌های حکومت این کشور در خصوص تامین امنیت این پروژه تاکید کرده و از تمام مردم افغانستان به خصوص جوانان در این کشور خواسته است که حمایتشان را از پروژه تپی اعلام کنند. در این حال نمایندگان مردم در ولسی جرگه نیز از آغاز کار پروژه تپی استقبال کرده ابراز امیدواری کردند که تطبیق این پروژه در راستای تامین امنیت کشور مؤثر واقع گردد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید که ادامه وضعیت فعلی محیط زیستی هوا در شهر کابل را بیشتر آلوده میسازد. مسئولان این اداره میگویند که ایجاد کانالیزاسیون ها در ادارات دولتی، جمع‌آوری به وقت زباله ها و برخی موارد دیگر میتوانند شهر کابل را از این آلودگی نجات دهند. در این حال مسئولان شهرولی کابل میگویند نبود امکانات کافی و عدم توجه مردم عام به فرهنگ شهرنشینی مشکلات محیط زیستی در شهر کابل را بیشتر ساخته است. زکیه حکیمی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان وضعیت محیط زیستی در شهر کابل را نگران کننده می خواند و می گوید که برای بهبود آن باید اقدامات جدی صورت گیرد. مسئولان این اداره می گویند تخلیه خودسرانه مواد فاضلاب از سوی ادارات دولتی و غیر دولتی و تجمع کثافات در شهر کابل هوای این شهر را بیشتر آلوده ساخته است. عبدالولی مدقق معاون اداری این اداره روز یکشنبه در جلسه کمیته هماهنگی میان وزارت‌ها گفت که آنها پلان تصفیه کاری و تخلیه مواد فاضلاب را با ادارات دولتی آغاز کردند که نتیجه نیز داشته است.
البته خوشبختانه در حدود 13 اداره دولتی تانستن همین سیستم خود اصلاح بکنن، جلوگیری کردن از تخلیه فاضلابشان، ولی متاسفانه هنوز هم یک تعداد از ادارات دولتی هستند که فاضلابشان به شکل پراگنده به محیط ما تخلیه میشن.
آقای مدقق می افزاید سوختاندن زغال سنگ و چرم، دود تولید شده از مواد سوخت مرکزگرمی ها و غیره علتهای دیگرند که هوای شهر کابل را آلوده ساخته است. نظر به گزارش اداره احصائیه مرکزی، افغانستان 28.6 میلیون نفوس دارد و گفته می شود که حدود 7 میلیون این نفوس در شهر کابل تراکم کردند. در این حال شهرولی کابل می گوید عدم امکانات کافی برای خدمات پاککاری کثافات و نبود توجه مردم عام روند پاککاری را کند ساخته است. نثار احمد حبیبی غوری رئیس تنظیف شهرولی کابل میگوید که به علت انداختن کثافات در جاهای مختلف شهر، جمع‌آوری آن را مشکل تر ساخته است.
در خانه وقتی که زباله تولید میشه، در کوچه انداخته میشه، اولا خوش شب او را افراد ولگرد و معتاد و افرادی که شبگرد هستن اینا او را تیتو پاشن میدن. بعد از او در اوایل صبح کابل که پایتخت افغانستان است، از بیش از 200,000 مواشی به چراندن در سر زیر زباله ها میره. تا به ساعت ما میرسه همه چیز تیتو پاشن دیده میشه. به این خاطر است که در بعضی جاها محسوس است که چهره زشت میبینیم. اما این به این معنی نیست که کابل آلوده است و کابل آلوده ترین شهر است.
به گفته آقای غوری تبلیغات برای فرهنگ شهرنشینی و پاک نگه داشتن محیط زیست برای مردم عام می تواند مشکلاتی را که هوای شهر کابل را آلوده ساخته است کاهش دهد. این در حال است که قبل از این برای کاهش آلودگی هوا در شهر کابل کارهای صورت گرفته است. متوقف ساختن موترهای کهنه، آگاهی دهی به مردم، غرس نهال‌ها و پاک نگه داشتن محیط زیست و آغاز پروژه کمربند سبز شهر کابل از تلاش‌هایی هستند که برای کاهش آلودگی هوا در شهر کابل صورت گرفته است.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های رادیو آزادی را می توانید از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.6 و FM 100.5 و همچنان صفحه اینترنتی ما azadiradio.com دنبال کنید. شماره از باشنده های شهر کابل از حکومت میخواهند تا هر چیز زودتر مشکلات بیبرقی در این شهر را برطرف بسازند. آنان امروز در صحبت با رادیو زودی گفتند که بیبرقی مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
از قطع شدن لاین برق وارداتی ازبکستان به کابل 4 روز میگذرد و مشکل بیبرقی باشنده های شهر کابل را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است. باشنده های شهر کابل روز یکشنبه در صحبت با رادیو زودی از حکومت خواستند تا هر چیز زودتر مشکلات بیبرقی را در این شهر حل کند.
مشکلات برق دیگه در کابل فعلا ما خودم تلفن دو روز شد که ما برق نیست که تلفن خود را چارج کنم. در این مشکلات هم هموطنان ما دوچار مشکلات هستند و از دولت دمی خواهش هم میکنیم آنها همی مشکل حل کنند.
بزرگترین فرصت مشکل حل کنه، رفع کنه مشکلات و خیلی زودی هم میشه. بخاطر که ما خودم دیروز از بغلان آمدم، خطر مشکل جدی نبود که مشکل حل نشه. میتونه که دم یک روز امروز تا شام میتونه کارو بکنه.
4 روز پیش مشکل نبود برق پس از آن در کابل با وجود آمد که در جریان درگیری میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی دندغوری بغلان یک پایه برق صدمه دید. با آنکه نیروهای امنیتی افغان مسئولیت تخریب پایه برق را به دوش طالبان مسلح می اندازند، اما طالبان در یک اعلامیه این ادعا را رد کرده گفتند که پایه توسط نیروهای امنیتی تخریب شده است. در این حال مسئولین ریاست برشنا شرکت می گویند تا زمانی که امنیت در منطقه شهاب الدین ولسوالی دندغوری ولایت بغلان تامین نشود، نمی توانند لین برق را دوباره وصل کنند. وحید الله توحیدی سخنگوی این ریاست بر رادیو زودی گفت:
متاسفانه تر از پر مونته احوالم نه رسیدی.
متاسفانه تا کنون برای ما احوال ندادن. هر باری که کارمندان ما برایشان مراجعه میکنند، آنان میگویند که منتظر باشید. تا کنون صاحب ما تسلیم داده نشده است. زمانی که صاحب ما تسلیم داده شود، در مدت 8 ساعت آن را ترمیم خواهیم کرد.
مسئولان امنیتی تاکید دارند که برای پاکسازی منطقه شهاب الدین ولسوالی دندغوری از حضور طالبان مسلح تلاش ها جریان دارد. این که نیروهای امنیتی برای تامین امنیت پایه های تخریب شده در منطقه شهاب الدین دندغوری تا کنون چی کارهایی را انجام داده اند، صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در مورد میگوید:
نمونگنن هم کوشش کو خپل عملیاتون لرو تو
امروز هم ما عملیات داریم و کوشش میکنیم تا زمینه ترمیم پایه فراهم شود. اینکه چقدر زمانگیر خواهد شد چیزی گفتن نمیتوانم، اما همه تمرکز ما روی ترمیم پایه است.
این بار نخست نیست که باشنده های شهر کابل با مشکلات بیبرقی دست و گریبان هستند، بلکه سال گذشته نیز در نتیجه برفباری های سنگین در سالنگ چندین پایه انتقال برق وارداتی به کابل تخریب شده بود که در نتیجه پایتخت چندین هفته با مشکل جدی بیبرقی روبرو بود. کمبود و پرچاوی برق در افغانستان به ویژه در شهر کابل یکی از مشکلات جدی می باشد که هنوز نیز با آن به گونه درست و اساسی رسیدگی صورت نگرفته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تلاش‌های جدی برای ختم جنگ 5 ساله سوریه ادامه دارند. بیشتر در این مورد از زرغونه منگل بشنوید.
به نظر می رسد کمیته عالی مذاکرات می خواهد ببیند که آیا در این گفتگوها به شرطهایش توجه می شود یا نه. هدف این مذاکرات آن است که نمایندگان حکومت و گروه های اپوزیسیون سوریه را به هدف ختم جنگ آن کشور در یک پروسه 6 ماهه گرد هم بیاورد. گروه اپوزیسیون هشدار داده است اگر شرطهایش پذیرفتن نشوند، مذاکرات را ترک خواهد کرد. سلیم المسلط، سخنگوی کمیته عالی مذاکرات، با وجود آن که گفت پیش شرطهای نباید برای مذاکرات سال گذاشته شوند، ولی ابراز داشت که حکومت سوریه باید زنان و اطفال را از زندانهای حکومتی آزاد ساخته و رسانیدن کمکهای بشری را به مناطق تحت محاصره اجازه دهد.
این شرط ما نیست. این شامل قطعنامه است که از سوی 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید شده است. برای ما مهم است که کشتار عام توقف یابد. مردم و اطفال ما در حملات هوایی روسیه کشته می شوند و در اثر گرسنگی می میرند. ما به اینجا آمده ایم تا به آن خاتمه بدهیم و سپس وارد مذاکره شویم.
دور اول این گفتگوها امروز در ژنو در حضور استفن د مستور نماینده خاص ملل متحد برای حل معضله سوریه دایر می شود. یک سخنگوی دیگر این کمیته به نام ریاض ناسان آقا گفته است ما به ژنو می رویم تا جدیت جامعه بین المللی را در تعهداتش با مردم سوریه ببینیم و هم جدیت رژیم سوریه را در عملی سازی وجیبه های بشریش امتحان کنیم. شرکت کمیته عالی مذاکرات که از سوی عربستان سعودی حمایت می شود و نمایندگان آن را مخالفین سیاسی و ملیشه‌های ضد رئیس جمهور بشار الاسد تشکیل می‌دهند، از نقش کلیدی برای ختم جنگ 5 ساله داخلی سوریه دانسته می‌شود. یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد که ماه گذشته صادر شد، از تمام جوانب دخیل در جنگ سوریه می‌خواهد به طور فوری کمک‌های بشری را به مناطق تحت محاصره اجازه داده، افراد را که به طور خودسرانه زندانی شدند آزاد نموده و حمله بر غیر نظامیان را متوقف سازند. سرگی لافروف و جان کری وزرای خارجه روسیه و آمریکا قبلا در یک تماس تلفنی توافق کردند در جلسه بعدی در مورد صلح سوریه که در 11 فوریه در شهر مونشن آلمان دایر می شود شرکت کنند. ملل متحد این را نگفته است که در اجلاس ژنو که دیروز آغاز شد کیها شرکت دارند، ولی نمایندگان داعش و گروه النصره که با القاعده رابطه دارد در این جلسه شرکت ندارند. شرکت نمایندگان کردها نیز یک مسئله مورد تضاد بوده است. یک سیاستمدار کرد گفته است مقامات بزرگترین گروه کرد سوریه یا حزب وحدت دموکراتیک دیروز بعد از آن ژنو را ترک کردند که با آنها اجازه شرکت در این جلسه داده نشد.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو زادی. سهر لیوال از همراهی هریکتان تشکر میکنم. تا فردا 7 صبح که برمیگردیم شنونده رادیو آشنای صدای امریکا باشید. خداوند نگهدارتان.